السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د مینا احمد ملیحا میرزا د مو د مشال ریډیو د سحر لسو بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو سره سره افتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث لرو. خاول د دې تازه خبرونه اول د خبرونو سرټکی. د شمالي وزیرستان تاجران د خپلو ړنګو دوکانونو د معاوضې غوښتنه کوي. پېښور هایکورټ کې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د خپل خوندیتوب لپاره له عدالته د سر پناه غوښتنه کړې او هند وایي چې څلور کسان یې په دې تور نیولي چې په روسي پوځ کې د جنګېدو لپاره د کسانو برتیانې یې کولې. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړې. د سیمې تاجرانو پرون په پېښور پرس کلب کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د وسوالو خلاف د ضرب عذب عملیات په 2014 کې شوي چې اوس یې تقریبا لس کاله پوره کېږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي. د شمالي وزیرستان د میرام شاه د تاجرانو بازار صدر انور حسین مشال ریډیو ته وویل
یچکی کدا خبره موږ ته منظور شوله. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې، تقریبا یو دوه کاله خو په دې باندې تیر شو موږ باندې، او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6 عرب 76 کروڑ. موږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلې چې چیک ورکړه. موږ نه تاسوونه کې د دکان دې چرته و سومره و.
د شمالي وزیرستان تاجرانو دړکه وکړه چې د غوښتنو د نه پوره کېدو په صورت کې به احتجاج کولو ته مجبور شي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا 3000 دوکاندارانو معاوضې اخیستي او پاتې نورو 3000 ته به هم دغه پیسې هله ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن کې د پرلتوالو د کوټې چمن لار نن په شپږم ورځ هم تړلې ساتلې ده. د دې ترڅنګ پرلتوالو د درې ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر چمن چیمبر، نېشنل بینک او دغه ډول نورې سرکاري دفترې هم بندې کړې دي. پرلتوالو پرون وویل چې لارې او دفترې به تر هغې بندې وي تر څو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوې. د پرلتوایان صادق چکزی د مې په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی هغه غوښتنه دې پوره کړل شي چې د تیر کال د اکتوبر راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناست دي. د پرلتوالو د احتجاج تازه لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د چمن پرلتوالو په خبره د مې په څلورمه اف سي ځواک د دوی په احتجاجي کیمپ حمله کې دوه کسان وژل. خو د اف سي ځواک ویان دا یو سازش بولي او وایي چې پرلتوالو خپل ډزې کړې وي، خو پرلتوال د ډزو کوونکو سرتیرو خلاف د مقدمې غوښتنه کوي. د چمن پرلتوالو د تیر کال اکتوبر 28 راهیسې د هغې وروسته پرلت پیل کړو چې د پاکستان حکومت هلته او د افغانستان سره په نورو لارو د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړو. د پاکستان پوځ ادا کوي چې د مه پر اتمه د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي. د پوځ عامه اړیکو څانګې پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د خفیه اطلاعاتو پر اساس په دوه جدا کاروایانو کې په ډیر اسماعیل خان کې 15 مشکوک وسلوال او په شمالي وزیرستان کې یو مشکوک وسلوال وژل شول. پوځ ویل چې وژل شوي مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو خلاف د ترهګرۍ په پیښو او لسی وګړو په وژنه کې ککړ وو. تر اوسه کومې وسوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. په پېښور هایکورټ کې پرون د هغو افغان کډوالو هنرمندانو او نرخزیانو د کیس اورېدنه وشوه چې غواړي د امنیت په خاطر واپس افغانستان ته نه لېږدول شي. په یو نیم سلو نه زیاتو افغان هنرمندانو او نرخزیانو باندې مشتمل یوه ډله کې هغه افغان کډوال شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنې د روسه د پناه لپاره پاکستان ته کډه شوي دي. دوی په پېښور هایکورټ کې په جمع کړې درخواست کې غوښتنه کړې چې که بېرته په زور افغانستان ته ولېږدول شول نو هلته یې ژوند له ګواښ سره مخامخېدی شي. خبر هایکورټ د کیس اورېدنه د نامعلومه مودې پورې ځنډولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان تیر لنډمهالي حکومت د تیر کال د نومبر راهیسې د اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو واپس افغانستان ته د لېږدولو لړۍ پیل کړې ده. ویلي دي چې دا ګام یې د امنیت په خاطر اخیستی دی. د هند تحقیقاتو مرکزی ادارې پرون وویل چې په هند کې څلور کسان په دې تور نیول شوي چې د روس په پوځ کې د جنګېدو لپاره کسان کاچا کول. په بیان کې ویل شوي چې په نیول شوو کسانو کې یو تن په روس کې د ژباړونکي په توګه اوسېدلو د شبکې او له مهمو کسانو څخه یو چې لږ تر لږه 15 کسان یې په جنګېدو کې ښکېل کړي دي. دا نه دي ویل شوي چې هغه تن چېرته نیول شوی دی. دویم مشکوک کس په دوبۍ کې نیول شوی. په بیان کې ویل شوي وروستي دوه نور کسان په هند کې اوسېدل او په مستقیم ډول د جنګېدو لپاره د کسانو په برتی کولو کې ښکېل وو. د رویټرز خبري ایجنسی په وینا د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دا مسله په جدي ډول د روس ولسمشر له دفتر کرملین سره شریکه کړې ده. ماسکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د شمالي وزیرستان تاجران وایي شاوخوا لس کاله وشو چې د وسوالو خلاف د ضرب عذاب عملیات وروسته د دوی روزګارونه او دوکانونه ختم شوي، خو تر اوسه ورته حکومت هغه معاوضه نه ده ورکړې چې وعده یې ورسره شوې وه. دوی دا څرګندونې پرون په پېښور پریس کلب کې په خبري غونډه کې وکړې او غوښتنه یې وکړه چې ورسره شوې وعده دې پوره او د ړنګو دوکانونو معاوضه دې ورته ملاوه شي. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته وویل چې د دوکانونو هغه مالکان چې پیسې پاتې دي ورته باور کړل شي، خو هله چې د حکومت لخوا ورته پیسې ملاوي شي. نور تفصیل له پیښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار کې د دوایانو روزګار کونکي شیز علي خان وزیر وای چې دوکانونه پرې پدې خالی کړل چې امن پرځای کې دورسته به دوی واپس خپل روزګارونه پیل کړي او کورونه ته به هم راشي. خو وای تر دې د ما شوخا لس کاله تیر دورسته هم دوی خپل حق او معاوضه پسې ګرځي، او کله اسلام آباد، او کله د پېښور، او کله په شمالي وزیرستان کې د ډیپټي کمشنر د دفتر چکر وهي.
بس خو چې دا مې پرې خپل وی چې دا سپاستو سو میاشتو لپاره خالی کړي، نور بیا بیا چې کله تاسو به ان شاء الله دغه خپل یا کاروبارونه کوي، خو چې موږ امن دې ترول وای دي تاسو سره د ټول پاکستان امن خراب دی. خو موږ چې لاړو نن بازو سبا بازو نن بازو سبا بازو چې بیا درې کاله پس موږ به واپس راغلو، نو نه مې ها دکان وو، نه مې ها دوایانې وې، نه مې هغه کورونه وو، نه مې هیڅ هم نه وي. خالي خالي کلاو زمزکه پراته وو. کم ټیم کې چې زموږ د بازار مسمار شو مکمل، په دې باندې د ټولې دنیا سفیران یې راوستل. چې سفیران یې راوستل ټولې دنیا ته وویل چې اوس دغه خلک بدول غوړی خو یو روپې هم مونږ ته نشو نه یو ورنه لاس ور ویریفیکیشن وشو، خو مونږ ته ویریفیکیشن باندې په قرآن باندې وشو، خو بیا مونږ ته ملاو نشو.
دغه مشران وایي چې د پوز د مشرانو سربیره انتظامی او سیاسي مشران له هم تلی او ټول ورته باور او ژمنې کړي، خو کله وایي حکومت خزانه خالی ده او سی پیسې راغلي نو ورکوي نه. د شمالي وزیرستان میرمشاه بازار د تاجرانو صدر انور حسین په دې باب لوایي چې سو سواره سرویگان هم دوی وکړي او د هغه ورستو راضي او تپوسونه پښتنه هم کوي.
میز چیف سیکرټری ته تللی او اول خو لاړلی په اسلام آباد ته جی ایچ کیو ته لاړلی. جی ایچ کی کدا خبره مونږ ته منظور شوله، یګې نه پاس اوس د بروکیټ نه راوځي، د کی پی کی نه کله دغه غونه کله پاکستان خوار شي. پاکستان خوار شو چې پیسې نشته خزانه کې، تقریبا یو دوه کله خو بده باندې تیر شو مونږ باندې، او پیسې د خزانې نه راوتلې دي 6 ارب 76 کروڑ. دا زمونږ په نام باندې راوتلې چې ته د مار مور د پلار د ورونو د خزې پښتنه کوي. مونږ ته لکه څنګه میرلی ولته دی ورکړلې چې هغه به دراتلو چې زه دکاندار یم، پلان کای نمبر دکان ده زما په لیست کې چې کم دي کنه دا سیریل نمبر دی، چیک ورکا. مونږ نه تاسوونه کې د دکان دی چرته وو، څومره وو، چیرته کې وو، څو خرچه دی، تاوان دی وشو.
بلخوا د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور افریدی مشال لیډو ته وار په وار دا خبره تکرار کړې چې خوشا 3000 دکاندارانو ته دغه معاوضه ورکړي شوی دی، خو باقی شو خو 3000 پاتې دکاندارانو ته به هم دغه پیسې زر ورکړي شي. خو چې کله صوبایي حکومت لخوا دوی ته دغه پیسې راولېږلې شي، ولی په دې حقلم بیا د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف سره سو وار د تماس نیول هڅه وکړي، خو د هغوی د مصروفیت له وجې ورسره خبرې ونه شوې. دا دونه چې کال 2014 کې د پاکستان پوځ لخوا د وسلوالو طالبانو پر ضد ضرب عذاب عملیات په شمالي وزیرستان کې پیل شوي، چې له وجې د سیمې خلک پکړو کولو او خپل روزګارونه پرېښودو مجبور شوي وو. دغه د شمالي وزیر تاجران وای کچر د دوی غختنې زر تر زره ونه منل شوې، نو د سلام مشورې وروسته به پېښور کې وزیر اعلی هاوس، کور کمانډر هاوس او بیا اسلام آباد دی چوکې د پرلت غزولو پریکړه وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د احتجاج لړۍ روانه ده چې له امله د تېرو شپږو ورځو راهیسې د کوټې چمن لوی سړک بندې. احتجاج کوونکو په چمن کې د پاسپورټ او نېشنل بینک ترڅنګ پریس کلب چمن هم بند ساتلی دی. دا د هغې وروسته ده چې د مې په 4 د پرلت مشرانو په خبره د سرحدي عسکرو له لورې د پرلت پر ځای برید شوی و، چې له امله 2 پرلتوال وژل شوي او نور 10 کسان زخمیان شوي، خو اف سي ځواک دغه تور ردوي. هلته د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ سرحدي پوله بې له پاسپورټ او ویزې د شرط بغیر بیرته د تګ راتګ لپاره خلاص کړي. د کوټې نایب ترین اورو.
د افغانستان په پلته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن هم د ولس لخوا احتجاج روان دی. او د کوټ چمن لوی سړک د تیرو شپږو ورځو راهیسې د چمن د پلتوالو لخوا په کوژک غره کې د هر ډول موټرانو په مخ تړل سوی دی. په دې ترڅ کې د مشالېډو سره په خبرو کې د چمن د پرلت ویان صادق اڅکزي د مئی په اتمه نیټه وویل چې د دوی یوازې یوه غوښتنه ده چې د پاکستان مرکزي حکومت دې د پخوا په ډول د افغانستان سره د ځایي خلکو د تګ راتګ لپاره بېله پاسپورټ او ویزې د شرط سره دې پوله خلاصه کړي.
موږ خو صرف د روزګار مسله ده، څلور میاشتې دا ګرده چا موږ تړلي وو، بیا د دوې میاشتې مکمله ایله کړل روژه او ډاکتران، بیا د هغه بعد موږ سره کوم وعده وفا نه کړل، نو موږ مجبور شو بېرته دا شیان په لاس راواچوو. بس دا اوس موږ د لارې سره تعلق لري، حسابرنده کړې ده دلته چې اوس بادر نه ځې کمپیوټرایز نظام د پاکستان نه پروت دی، قدم واکو بیا پر مخ باندې موږ څوک نه راګرځي. دا غواړي فیڈرل ایجنسیاں او بایو میٹرک سسٹم دی پایو دا مائیگریشن دا خو مثال پر تز مج نہ پریز دی ملیا شا پر تز مج نہ پریز دی دا شیدان دا زخنان دا پزیر شو دی دور پریز دی خو مج لار دی خلاص.
بل خو دا پرلت برخوالو دا پاسپورت دا دفتر او نیشنل بینک تر څنګ دا چمن پریس کلب او بی ار اس پی دفترونه نن درې مورز هم تړلی دی، او دا مې په اتمه نیټه دا پاسپورت دا دفتر و مخته و پرلتوالو ته زیاتره وینا کوونکو چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخت پورې به ټول سرکاري دفترونه بند وي. په دې اړه به غوږ شو و کمانډر عبدالولي منډولي ته.
زنانې په دغه ورسېدې په شاته تزور د وړې پر راځي داسې ځوانان خودکشي وکړي، بیا زموږ ورونه بله ورځ پیپسي په ګولۍ وویشته سوله پر دې روډ باندې دا ګټې دنیا ولیدله چې دروازه مې را خلاصه کړې موږ د دې ځای نه ولاړي. ماته دا وایي که ډي سي دی که ایسي دی که بل یو دی که بل یو دی که ایف سي ده هغه چې په خپلو ځایو کښې دغه کوشش دی بالکل نه کوي چې یا موږ دې لار لاړ شو یا پر دې لار وځي. زموږ د کور دروازه تړلې ده، زموږ بازار تړلې دی، زموږ خوندې منې پاپا په صاحب دی په دې خوا ناشتي دي.
بلخوا د حکومتي چارواکو لخوا په وار وار ویل شوی دی چې د چمن او سپین بول د ترمن سرحدي پوله یو نړیوال بارډر دی، نو ځکه دوی نور نشي کولی چې بېله پاسپورټ او ویزې پر یاد سرحدي پوله خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. او د مئی په اوومه نیټه د بلوچستان نه لاوزیر میر سرفراز بوکټی په کوټه کې د یو خبری کانفرنس پر مهال یو ځل بیا ویلی وو چې په دې وروستیو کې د ترګری په زیاترو پیښو کې هغه وګړي تورن میندل شوي دي څوک چې د ده په خبره د افغانستان څخه راغلي وو. یاد وی چې په چمن کې د یو سل یو نوي ورځو راهیسې پرلت روان دی. د پرلت برخوال غوښتنه لري چې د پاکستان مرکزي حکومت د چمن او سپین بول تک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ په خاطر د پاسپورټ او ویزې شرط بیرته واخلي.
دا مشال رادیو ده.
پېښور های کورټ کې د مې په اتمه د هغو افغان هنرمندانو او نرښځیانو د کیس اورېدنه وشوه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته د تحفظ او پناه په خاطر پاکستان ته کډه شوي. دا اورېدنه په داسې حال کې وشوه چې پاکستان د تیر کال د نومبر راهیسې د بې اسنادو افغان کډوالو د بیرته لېږدولو لړۍ پیل کړې او تر دې دمه په خیبر پښتونخوا کې په تورخم، انګور اډه او خرلاسو لارو شاوخوا 3,22,000 بې اسناد افغان کډوال واپس افغانستان ته لېږدول شوي دي. افغان نرخزیان او هنرمندان وایي که دوی واپس افغانستان ته په زور ولېږدول شل نو هلته به ژوند د خطر سره مخامخ شي، نو ځکه په عدالت کې درخواست جمع کړې چې په زوره دوی ونې لېږل شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې.
پېښور های کورټ کې د افغانستان نه راغلي هنرمندانو او نرخزیانو لخوا د دوی افغانستان ته د نه لېږدولو په اړه د قضیې اورېدنه په دوو قاضیانو مشتمل دوتنی بینچ د مئی په اتمه نیټه ترسره کړه. په دغه مهال د هوریا په نوم د افغانستان د لغمان ولایت نه په دې وروستیو کې پېښور ته راغلي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځکه په عدالت کې دا غوښتنلیک داخل کړی چې اسناد نه لرونکي افغانان واپس افغانستان ته په زور لېږلی کېږي، چېرته چې اوس د هغوی په رنګ د نرخزیانو او پنکارانو ژوند د لوی خطر سره مخ دی.
یا تذکری دی ورسره او یا هم د یونیسف د کوم یو ټوکن نمبر ورته ورکول شوی دی هغه د ورسره. دا نور ستونزې ډېرې دي موږ سره، د پولیس لخوا نه، د دولت لخوا نه، هزار وضعیت ډېر دی. نو اوس خو امید ده چې انشاءالله یو داسې یو لاره سره برابر شي چې کوم یو افغان خواجه سره دی، کوم یو میوزیشن چې دی، د هغې لپاره یو داسې لاره انتخاب کړي او داسې هدایت ورته ورکول شي چې پولیس یا دولت ته چې موږ د جبر څخه یا د زور څخه کار وانخیستل شي، زموږ څخه چې بیرته وطن ته افغانستان ته واپس شو څو ځخه نشته نو ډایرک مرګ ته غلطه ځکه میوزیشن مې کوم خواجه سره بیلته دو خزل لپاره او تاسو ته پته ده چې دا خزل لپاره حقوق نشته دی د ایجوکیشن په حوالے سره جاب په حوالے سره نو څه پته چې بیا خواجه سره میوزیشن لپاره
او ځکه افغان خواجه سره په څوم رہی څوم رپی جنې
تقریبا زمون ګروپ کې چې 46 خواجه سره دی د افغانستان یواز زمون ګروپ کې نور کې دیش نور علاقو کې پنجاب کې وینور علاقو کې هم ډیر شته
د دې افغان هنرمندانو او نرخزیانو د قضیه وکیل ممتاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې نوی راغلي هنرمندانو او نرخزیانو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې سره هم خپل نوملیکنه کړی دا خدای دې ادارې لخوا ورته کارډونه ندي ورکړی شوی د عدالت نه د یو نیم سلونه زیات هنرمندانو او نرخزیانو په دې اپیل کې غوښتنه کړې ده چې د کومو هنرمندانو او نرخزیانو ژوند د خطر سره مخ دې نو هوی دې واپس افغانستان ته نلیږي
چونکه دا افغانستان کې دا طالبانو د ټیک اوور نه بعد تلته حالت داسې و چې د میډیا خلکو ته او هنرمندانو ته او د افغان خواجه سره ته د ژوند غسوګ نه ډېر مشکل وي په لحاظ هغه پاکستان ته په منډه منډه راغلي دي دغه د پر چې کوم اسناد هغه د قانونن په کارو نه غي چونکه هغه وخت هغه د دستیابونه هغه بیا رال په انسیار په افیس کې خپل رجستریشن وکړ ټوکن ورکړي د قانون مطابق تاسو په چې د پاکستان په ځمکه باندې انسیار به تو اداره موجود ده د دغه ټوکن به لیګلی سره ما شانتي وسنګ چې یو قانوني پاکستان کې یو افغاني سګنه کوي
عدالت د دې کیس پیروي کوونکې وکیلانو او د مدني فعالانو نه د اوریدنې پر مهال تپوس وکړو چې په سپریم کورټ کې هم یو ورته کیس د افغان هنرمندانو په اړه روان دی نو ولینا دوی په هغه کیس کې فریق جوړ شي او د پیښور های کورټ نه دی دا معاملې واپس واخلي خو د دې کیس پیروي کوونکو وکیلانو وویل چې په سپریم کورټ کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن لخوا کوم ورته کیس په دې حق له روان دی نو دوی به د هغه کیس په اړه معلومات پیښور هایکورت ته د روان سماعت پوری راوړي پیښور هایکورت د دې کیس اوریدنه د نامعلومه نیټې پوری وځنډوله او اړوند ادارو ته یې د کډوالو په اړه د پاکستان د پالیسۍ په اړه تفصیلات عدالت ته د وړاندې کولو هدایات هم جاری کړل د بیلابیلو مدني ټولنو او بشري حقوقو سازمانونو هم وخت په وخت د هغه کسانو واپس افغانستان ته په لیږدولو د فکرمندۍ څرګندونې کړې دي د کومو ژوند چې هغلته کې د خطر سره مخ کېدلی شي په پیښور کې د بشری حقوقو یو فعال امین الله خان کندی په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي
نو اکتوبر کې جمهور کړه دا کیس وکړو دلته پای کوټ کې د افغان هنرمندانو یو کې جرنالستانو دا ترانسجنډر ته مونږ جمع کوو مونږ ویل چې دلته پولیس دې بې جانه تنګې ادارې دې مطلب دلته خطر دې تا دلته موسیقي نشته دلته پروګرامونه نشته جج ایف ای ای انټیریئر منیسټر سومره چې حکومتي چارواکو هغه نه جواب طلب کړو خو هغه طرف نه وکیل لاله او ویل چې په سپریم کورټ کې کم کیس شوه دي نو هغه دې دا وډرا کی او هغه ته دلاړ شي جج مونږ ته ویل چې تاسو حل تلاړ شي نو مونږ ویل وډرا کوي نه مونږ هغه کیس ګورو که بیا مونږ دلته کاپی ورکو اینه پس په بیا نور پروسس کو
ز بیا اسناد افغان کډوالو د واپسې لپاره د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو په محکمه کې د قائم شوی کنټرول روم د شمیرو تر مخه مې ومه نیټه پوری د تورخم انګور اډه او خرلاچی پلارو درې لکه 2,300 اسناد نه لرونکو کسان واپس افغانستان ته اړولې شوې دي
تاسو مشال ریډیو تا غوږی د غلام غوث رپورت ما اوریدلو د کراچۍ ښار په مختلفو برخو په تیره د پښتنو سیمو کې د غلاګانو او لوټ مار پیښې زیاتې شوې دي د سیمې اوسیدونکو وایي چې دا به د پیښې زیاتې شوې دي په کار ده د دوی حفاظت وشي خو پولیس او د سند حکومت د غلو پر ضد هیڅ ګامونه نه اخلي په کراچۍ کې غلاګانو او لوټ مار پر ضد سیاسي ګوندونو او عامو خلکو په بیا بیا احتجاجي مظاهرې هم کړې دي د کراچۍ د پولیسو مشر عمران یعقوب منحاس بیا مشال ریډیو ته ویلي د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن وایي دوی پولیسو او رینجرز واکونو ته مکمل اختیار ورکړي او لارښوونه ورته هم شوې چې د غلو پر ضد عملیات ګړندي کړي تفصیل له کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي په دې رپورت کې اورو
د کراچۍ پولیسو د ریکارډ تر مخه په ښار کې سخت کال د جنوري نه تر اپریل میاشتې پورې ورسره یوازې د غلا او لوټمارۍ 9,400 پیښې راپور شوې دي چې په دې کې زیاتره پیښې د خلکو نه په زور د پیسو او موبایلونو اخیستو دي سخت کال په راپور شوې پیښو کې تر ټولو لویه پیښه د اپریل په 8 د کراچۍ په میټروویل سیمه کې هغه مهال وشوه چې د عمران نومي یو کاروبار کوونکی په ګاډي نامعلومه خلکو ډزې وکړې او دوه کسان شیر عالم خان او زاهد عباسی په ډزو وجل او 1,45,00,000 روپۍ ترې واخیستې د یادې پیښې په اړه د اخیزمنې کورنۍ عمران خان مشال ریډیو ته وویل د بدې پیښې یوه میاشت وشوه خو تر وسه تورن کسان نه دي نیولې شوی.
په 8 اپریل 2024 سهار 9:30 بجې زما کیشیر او دغه سره یو هیلپر او بینک ته پیمنٹ ور 1.45 لک روپے او هغه زما د آفس په ډور سټیپ باندې ډاکوان راغله. هغه به اندازون فایرینګ وکړو انځواله مړکړو او پیسې تن واغستي. د 8 اپریل 2024 نو خپل نن تاریخ به هغه کیس کې پیشرفت نه شوی او مسلسل میټرویل کې زموږ په ایریا کې ډکېدیانې کیږي.
د یادې پیښې په اړه د سیمې پولیس وایي چې د تورنو کسانو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د تورنو دوو کسانو عکسونه هم په اخباراتو کې هم خپاره کړې دي او که څوک ورته هم د دغه کسانو په اړه کره معلومات ورکړي نو 25 لک روپۍ انعام به ورته ورکړي. دا په داسې حال کې چې د پولیسو ریکارډ تر مخې په کراچۍ کې په 13 میاشتو کې د غلاګانو په مهال د غلو په ډزو 92 کسان وژلې شوي هم دي. د کراچۍ ښار د نورو سیمو تر څنګ پښتون مېشته سیمو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د غلاګانو لوټمارۍ پیښې روز تر بلې زیاتېږي. د کراچۍ بنارس سیمې اوسیدونکي خالد خان وایي 100 ځله تې غلو موبایل او پیسې اخستي خو بیا پولیس مقدمه هم نه درج کوي.
ډېر زیاتې شوې دي په کراچۍ کې. خدای یو معمول شو بلکې کراچۍ کې زموږ داسې یو شهري بنی داسې یو کس بنی چې دغه نه بچر تغلا نه شوي یا به بد شوي. زمانه په خپله بله ورځ غلا وشوه. دوه سکوټرو منې کسان راله او موبایل یې او پیسې او سچم جیبونو کې هغه رانه یوړه. د دې نه مخکې زما سره ځله غلا شوې درانه په ډکېتی په زور یې اغستري پیسې. بدقسمتی زمونږ دا چې اف آی آر کې اول خو اف آی آر نه کیږي صرف پولیس سټیشن کې کچا اف آی آر ورته وایي چې کوم د واقع او اطلاع ګڼلې کیږي هغه درج کی.
د کراچۍ ښار کې اماڼۍ اوسیدونکو مشکور علم خان بیا وایي غلاګر موبایلونه په زور اخلي او بیا یې خرڅوي. نوموړي په وینا چې د بد مرغه د غلا موبایلونو د بیا خرڅولو کارولو او د پیښو د مخنیوي په اړه پولیس د جدید ټکنالوژۍ نه محروم دي.
زموږ سره خو شخصي هم داسې شوي دي چې موبایل یې اخیستي شوي دي. نو دا واقعیت د نوې چې کوم حکومت راغلی دی د موبایل غلاګانې سنیچنګ ډېر زیات شوی دی. د هغې وجوهات دا دي یو خو د پولیس سره هغه نظام نشته چې هغوی په هغه طریقه باندې د موبایل سنیچر سي دي یا ډاکوان دي هغه صحیح ریک کې یا کنټرول کې.
ارجمن خان چې په کراچۍ کې د کپړو کاروبار کوي نوموړی په خپل 100 ځلا غلاګرو لوټلې. نوموړی وایي غلاګر دکانونه کورونه گاڑی هر څه لوټي او دوی د لوی مشکلاتو سره مخ دي.
د کراچۍ حالات خو نن سبا داسې دي چې انتهایي لوټماری شروع شوې ده او غلو ډاکوان دومره زیات شوي چې په بسونو کې ځي چېرته په مزدو کې ځي نو ډایرک راځي په روډ باندې کله عام بایکونو باندې راشي او ډایرک د کسانو نه مطلب لوټمارو کې او ځي. هیڅوک یې تپوس والا نشته. حکومت برای نام
د کراچی پولیسو مشر ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاس بیا مشال لیڈیو ته ویلی د غلو پر ضد وخت په وخت عملیات کوي او سخت کال د جنوری نه تر اپریل پورې 115 یا غلاګر پولیسو په مقابلو کې وجلی او 23 په جوبل حالت کې نیولی هم دي. نوموړی وایي چې د دې ترڅنګ 6 زره غلاګر یا د نورو پیښو تورن کسان هم پولیسو نیولی دي. نوموړی په وینا چې دوی د غلاګانو پیښو د مخنیوي لپاره د عملیاتو سره د تحقیقاتو لپاره قابل افسران لګولی دي. نو ځکه په 13 میاشتو کې په غلاګانو کې نیولې شوي کسان اوس په زندانونو کې بندي او دوی هڅې کوي چې ککړو کسانو ته د عدالتونو لخوا سزاګانې ورکړي. بلخوا د سند د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن بیا د مای پاتمه کراچۍ کې د خبري غونډې په مهال وویل دوی پولیسو رینجرو ځواکونو ته مکمل اختیار ورکړی دی او لارښوینې ورته هم شوي دي چې غلاګرو پر ضد دي عملیات تیز کړي. دیوائی پتیرو سلور میاشتو کی دغلاگانو پا محال غلاگرو چکم معصوم خلق وجلی حق قضیو کی زیادترہ حل کرے شوی دی. حل شوی دا سی دی چی تورن کسان نیولے شوی دی. دزنو پی خو تورن وس هم ندی نیولے شوی. خومنگ حلال رو چی حقوی با خامخا نیول کی گی. او دغلاگرو پا زد در طول و امنیتی دارو لخوا پا تیزی سر عملیات روان دی.
سٹریٹ کرمنلز ان کے خلاف ایکشن جو ہے وہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں اتنے کے ساتھ کام ہو رہے ہیں.
دسن حکومت او پولیس وائی کراچی چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی. ځنی بدې پیښې پکې د خلکو ذاتی شخړې دښمنۍ کاروباري شخړې کورنۍ شخړې له کبله رامنځته کیږي چې بیا ورته د غلاګانو نوم هم ورکول کیږي. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکي.
د تیر کال د می په نهمه د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ خلاف د پاکستان تحریک انصاف پلویانو احتجاجونه کړو چې پر مهال یې پوځي او سرکاري ودانو ته زیانونه اړولي. هغه احتجاجونه چې له اسلام آباد پیل شوي په ټول هیواد کې خپاره شوي. وروسته عسکري قوتونه او د هغه وخت واکمن د پی ډی ایم ائتلافي حکومت د پی ټی آی د پلویانو ضد ګامونه پورته کړو چې پکې ګڼ کسان نیولي او جیلونو ته اچولي. شنونکي وایي د تیر کال د می نهمې وروسته د تحریک انصاف خلاف د ریاستی ادارو عملیاتو هغه ګوند ته سیاسي ګټه رسولې. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترغزی د نهمې واقعاتو په اړه د شنونکو سره خبرې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف د هغه احتجاج چې وروسته پکې د تشدد پیښه شوې یو کال پوره شو. دا تیر کال د مای نه همو چې د تحریک انصاف کارکونکو غوښتل خپل د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتارۍ نه بچ کی د اسلام آباد احتجاج شروع کړو. دغه احتجاج د مل نورو برخو ته وغځېد چې پکې پوځي او ځینې نور سرکاري ودانۍ هم پنخه شوې. ورانی وشو ځینې ودانیو ته اورونه ولګول شو او د پاکستان د پوځ پولیس او د هغه وخت واکمن حکومتونو په خبره یادګون پر ریاست برید کړی. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو وخت په وخت میډیا سره خبرو کې ویلي ګوندې د دغه پیښو ذمهوار نه دی. دوی دا هم ویلو چې د دغه پیښې ککړ ملزمانو ته سزا هم ورکړی شي او بله دا چې بې ځایه نیول شوي باندې قانوني مقدمې ختمې کړی شي. د پیښور خبریال او تجزیه کار شمیم شاهد مشال رادیو ته وویل دغه پیښې تحریک انصاف ته سیاسي فائده ورکړې ده.
په ماضي کې هم دغه شان ملټري اسټبلشمنټ یا سیول ملټري اسټبلشمنټ هم دغه شان سیاسي ګوندونه زورولي دي او هغوی سره هم دغه شان کارونه کړي دي. پی ٹی آئی تعلقه په دې ټول ټاکنو کې ډېر زیاته فائده ورسوله. پی ٹی آئی چې ګندنو ځان مظلوم ثابت کو عمران خان خلکو ته مظلوم وخو او د خلکو چې ګندنو د هغې د طرف نه خصوصا پښتنو هغې له ووټ ورکو د هغې حمایت وکړو.
د نهمې مې د پیښې وروسته د تحریک انصاف ډېر هغه مشران چې په وفاقي او صوبایي حکومتونو کې وزیران یا د اسمبلی غړي وو د تحریک انصاف د پلویانو دغه شان ګامونه یې غندلي وو او ګوند یې پرېښې وو. عمران خان د توشخانی او د سایفر په نوم مقدمو کې بندي شو او د ګوند په ګڼ شمېر پلویانو د ملک په هر صوبه کې بېلابېل قانوني افایرونه درج شوي. د دغه ګوند ګڼ شمېر مشران بندیخانه ته واچول شو چې د بندي کېدو وجه هم د نهمې مې پیخه او هغه کې اورانې کولو. د نهمې مې د پیښې وروسته پاکستان کې سماجي رسنۍ هم شاوخوا درې ورځې لپاره بند کړې شوې. د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشهره لري ته وویل دغه پیښه سره تحریک انصاف داسې ښکاره شو چې ګوندې دا مظلومان دي.
که موږ د پاکستان جوړېدو نه پس د ترقی پسند پارټو خاص کر د خدای خدمتګارو د نېشنل عوامي پارټۍ د دې تاریخ وګورو تاسو نه به دا د 9 مئی واقعیه او د دې نه پس چې د پی ټی آی د ورکرانو سره څه کېدل دا به تاسو نه هیر شي. تاریخ کې نه پهله ځل دی او نه اخري ځل دی. وخت په وخت داسې شوي دي. په دې حالت کې د 9 مئی کوم واقعه د دینه فائدہ پاکستان تحریک انصاف تا د دغه مظلومیت د دغه ظلم زیاتی یو قسم فائدہ ورکړی شوی دا.
شمیم شاهد مشاوري ته زیات کړه د تحریک انصاف دغه لنجي به هر هوار شي چې دوی د پوزي اسټابلیشمنت سره مکمل جوړ جاړی تکینی. د تحریک انصاف پرویانو بیا بیا وایي چې دوی تیار دي چې د پوز سره خبرې وکړي. خو بل خو د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR مشر میجر جنرال احمد شریف د مای پوما په یو خبري کانفرنس کې ویلي تحریک انصاف سره به هر مذاکرات ممکن شي چې دوی مانا تحریک انصاف د قوم نه معافي وغواړي. دوی د جوړجاړي سیاستو کې او د تشدد سیاست پرې خودو ژوند هم وکړي. شمیم شاهد زیاته کړه چې تحریک انصاف له پکار ده چې د سیاسي ډلو سره کینی.
د عمران خان او د عمران خان پلویان چې کومنه هغه ملټری اسټابلیشمنت سره خبره تر ته تیار دي خو هغه سیاسي ګوندونه تیار نه دي چې کوم همدرده اوس هم دوی سره دي. کتا سو ګورو نو د زرداری صاحب رویه اوس هم د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو سره د غیده لپاره دومره مخالفانه نه ده. دغه شان سیاسي ګوندونه نور چې ګوندونه هغه کوم د دوی سره چې دوی سره کوم زیاتې کیږي په هغه باندې خپه دي. په کارداري چې عمران خان د حوصلې نم کار واخلي او په دې سوچو کې چې سیاسي ګوندونه چرته د یو بل مخالفت نشي پاتې کېدی او چرته د دې ګوندونو ترمنځ د اختلاف چې کوم دی کمې بېشې زیات کیږي.
د اردو ژبې پاڼې اردو نیوز د مې د امید خبر تر مخې د خبر پختونخوا حکومتي ترجمان بیرستر محمد علی سیف دوی ته ویلي د ګوند په پلویانو جالي قانوني مقدمه تر ډیر حد ختمه کړي. البته د بیا ویلي کوم خلکو چې په نهمه اورانی کړي هغه ته د سزا ورکړي شي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو څو مهم لنډ خبرونه. د شمالي وزیرستان تاجرانو د وسلوالو خلاف وځي عملیاتو پر مهال د خپلو ړنګو دوکانونو د تاوانونو غوښتنه تکرار کړي. د سیمې تاجرانو پرون په پېښور پرېس کلب کې یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې د وسلوالو خلاف د ضربې حزب عملیات په 2014 کې شوی و چې اوس یې تقریبا لس کاله پوره کېږي، خو بیا هم ورته د ړنګو دوکانونو تاوانونه نه دي ورکړل شوي چې هغه وخت ورسره ژمنه شوې وه. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي تقریبا 3000 دوکاندارانو معافی اخیستي او پاتې نورو ته به هم هغه وخت پیسې ورکړل شي چې صوبایي حکومت یې دوی ته ورکړي. د بلوچستان په چمن کې پر لتوالو د کوټې چمن لار نن په شپږمه ورځ هم بنده ساتلې. د دې ترڅنګ پر لتوالو د درې ورځو راهیسې د چمن مطبوعاتي مرکز، د سوداګرو دفتر، چمن چیمبرز، نېشنل بینک او دغه ډول نورې سرکاري دفتر هم بندي کړي. پر لتوالو پرون ویل چې لارې او دفتر به تر هغه بندي وي ترڅو چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. د پرلتوایان پرون مشال ریډیو ته ویل چې د دوی هغه غوښتنه دی پوره کړل شي چې د تیر کال اکتوبر میاشت راهیسې په حمایت کې په احتجاج ناست دي. پرلتوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر ډیورنټ کرخه د پخوا په شان په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازت غواړي. د پاکستان پوځ ادا کوي د مه پر اتمه د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شمالي وزیرستان کې د استخباراتي معلوماتو په بنیاد شوو کاروایانو کې شپږ مشکوک وسلوال وژلي دي. د پوځ عامه اړیکو څنګه پرون په خبر پاڼه کې دا خبر شریک کړی دی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سینې دی ویلي. په پېښور هایکورټ کې پرون د هغو افغان کډوالو هنرمندانو او نرخزیانو د کیس اورېدنه وشوه چې غواړي د امنیت په خاطر واپس افغانستان ته نه لېږدول شي. د یو نیم سل نه زیاتو افغان هنرمندانو او نرخزیانو باندې مشتمل یو ډله کې هغه افغان کډوال شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنې د وروسته د پناه لپاره پاکستان ته کډه شوي دي. دې ترخواست کې غوښتنه کړې چې که بیرته په زور افغانستان ته ولېږدول شي نو هلته ژوند لږ وخت سره مخامخې دي شي. پېښور هایکورټ د کیس اورېدنه نامعلومه مودې پورې ځنډولې. او د هند تحقیقاتو مرکزي ادارې پرون ویل چې په هند کې څلور کسان په دې تور نیول شوي چې د روس په پوځ کې د جنګېدو لپاره کسان کاچا کول. ماسکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه او سمونیزه خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو چې پکې په پاکستان کې د بیان او رسنو ازادۍ باندې بحث شوی دی. د خبرونې کوربه عبدالله کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال تر رڼا لاندې کې مو زه عبدالله کاکړ هرکلی کوم. په نننی بحث کې په پاکستان کې په خاص توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د رسنیو پر ازادۍ خبرې کوو. میلمانه مو د خیبر پښتونخوا یونین اف جرنالست جنرال سیکرټری ابراهیم شنواری او د امریکا په الاباما کې د جرنالیزم استاد سید فواد علی شادی. ابراهیم شنواری دان ورسپانی او د ډیوا رادیوس په خوانی خبريال دی او ډیره وخت له جرنالیزم سره وابسته دی. او فواد علی شاه هم په پاکستان کې په 2018 کې صحافت شروع کړی وو، بیا په ډیلی ټایمز کې پاتې شوی دی، بیا د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې سره وو. او که تاسو یاد وي تاسو په ذهن کې هم دا وي چې د مشال ریډیو له 2010 او 2012 پورې یو رپورټر خبریال وو سید فواد علی شاه چې هغه چرته دی. نو دا هغه دا چې دی بیا مانسیرې ته له مشال ریډیو لاړه دی، هلته یونیورسټي کې استاد وو، بیا پی ایچ ډی دپاره امریکا ته ولاړ، هلته پی ایچ ډی وکړه او بیا په الاباما کې دا وخت په ابرن یونیورسټي کې استاد دی. تاسو دواړو تار کلی وایم خوشحاله اوسئ. ابراهیم شرمار سے پیل بل تاسو کو د مئی پر درېما د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ وه. نو د نړۍ بیلابیلو سازمانونو د رسنیو د ازادۍ په اړه رپورټونه خپاره کړي چې پکې د بې پولي خبریالانو آر ایس ایف رپورټ هم او د امریکا خارجه وزارت بیا د پاکستان په مجموعي د نړۍ په اړه باندې سکم د بشري حقوقو سرغړونې په رپورټو په دې کې په پاکستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په ازادۍ هم خبره شوې وه. آر ایس ایف ویلي چې دا هیواد د بیان ازادۍ په حواله دوه درجه نور هم ښکته راغلی دی، یعنی په 180 هیوادونو په فهرست کې پاکستان د درجه بندۍ په حساب په 125 نمبر وو. بلکې د امریکا خارجه وزارت هم ویلي چې پاکستان کې پر بیان او رسنیو سخت بندیز دی چې پکې پر خبریالانو تشدد، د هغوی په ناجایزه توګه گرفتارول، د خبریالانو لادرکه کول، سنسرشپ، پر انټرنټ بندیز هم شامل دي. او د پاکستان بهرنی چارو وزارت دا رپورټ رد کړی او ویلي چې معلومات یې کره نه دي او لمځکینی حقیقتونو سره سمون نه خوري. نو دغه تصویر چې ما تاسو ته بیان کړی، تاسو خپل په پاکستان کې یاست ابراهیم شنواری صاحب، نو پرشتیا هم تاسو ګوري چې پاکستان کې پر رسنوي باندې بندیزونه د پخوا په مقابله کې ډیر دي؟
کاکر سے بیا ازل ډیر مې روانه په دا خبرونه کې را بللو. بالکل داتا چې څو ویل زه ګومان کوم چې پاکستان کې په ځمکه باندې یا په ګراوند باندې د دغه نه هم حالات ډیر سخت دي، او دلته اوس کار کول چې پاکستان کې د صحافیانو خبریالو لپاره اوس دومره مشکل شوی دی چې هغوی ته هغه خبر رسول نه زیات د خپل ځان هم غم دی چې د خپل ځان تحفظ څنګه وکړی شي. شمیرې خو به مونږ په دغه کې نه شاملو، خو لکه پاکستان کې د تیرو کلونو کې یا تیرو میاشتو کې هم یو څه شمېره صحافیان یا خبریالان هغه پناه کړی شوي دي، هغوی ځان هم د لاسه ورکړی دی. او ټول نه غټه مشکل یا تکلیف دا دی چې اوس دلته یو خود خبرونو ته انفارمیشن ته معلومات ته رسد بیخی ډیر سخت شوی دی، او بل که څوک کوشش هم وکړه هغوی ته خبریال خو پرېږدی چې هغه کوم ادارې دپاره کار کا هغوی هم د سخت څارنو لاندې دي.
تاسو ډېرې مهمې نقطې ته اشاره وکړئ ابراهیم شینواری صاحب. تاسو خپل په صحافت کې له ډېرو کلونو دخیئ، شاوخوا ممکنه ده چې ما ته خو هغه پوره کره نه ده معلومه، خو پنځه ویشت کاله ستاسو شوي دي. تاسو پنځه ویشت کاله مخکې سي معلوماتو ته په څومره طریقه باندې لاسرسی کېدی؟ آیا اوس د هغه په مقابله کې سخت دی؟
که قبایلی سیم واخلو نو قبایلی سیم خو مخکې هم هلته خو مشکل وو، هلته چې کوم پولیټیکل انتظامیه به او هغې به داسې قسمه معلومات خلکو سره نه شریکولو، بلکې هلته نه مطبوعاتو ته رسد چو هم ډېر مشکل سره و. خو که بیا مونږ پرتله وکړو او یو بل سره مونږ وګورو چې دا وخت او هغه وخت څنګه دی، نو په دغه وخت کې ډېر زیات دی، ځکه چې دلته چې کومې استخباراتي ادارې دي یا انټلیجنس ادارې چې دي هغوی دومره دا اوس دا رسد سخت کړی دی او دومره بندیزونه لګولي دي چې د هغوی د وینا نه بغیر او د هغوی د خودنې نه بغیر یا د هغوی د خوښې نه بغیر هیڅ داسې یو خبر په اخبار کې نشي چاپ کېدی، په ټلویزیون باندې نشي راتلی، په ریډیو نشي نشر کېدی چې هغه دوی ته. زه به پرون مثال تاسو ته درکړم چې پرون د پاکستان د پوسټر لخکر آصف منیر خیبر ته راغلی و، او یقین وکړئ چې هغه نن موقته په مجبوعاتو کې د هغه هېڅ ذکر نشته دی، او نه هغه هغه دوره د دغه ځایي خبریالانو سره یا د خیبر پختونخوا د پېښور خبریالانو سره هېڅ شریکه شوې نه ده چې د هغه غرض څو را تک دغه هغه دلته څوک چا سره میلاو شو. لکه دا یو 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 پرده ده چې اچول کېږي، او دا صرف یوازینی یو مثال و. مونږ بیا چې وګورو د پرمختیا چې کوم کارونه دلته شي، د امنیتي وضعیت
او ابراهیم شنواری صاحب تاسو ما خیال زبیام راځم تاسو ته هم دغه موضوع ما سوالم په ذهن کې دی، که تاسو اجازه راکړئ زه به سید فواد علی شاه صاحب ته لاړ شم. فواد علی شاه صاحب، دا کوم تصویر چې ابراهیم شنواری صاحب بیان کوي یا په سر کې چې د امریکا چې کوم کلنۍ رپورټ وي د بشري حقوقو په اړه یا د آر ایس ایف رپورټونه یا نور رپورټونه ډېر راغلي دي، دا د پاکستان تصویر بل رنګ بیانوي؟ که څنګه د پاکستان حکومت نه مني او د بیان ازادي ده او دا ټول واقعیتونو سره سمون نه خوري، خو تاسو امریکا کې یې دغه تصویر چې موږ د ابراهیم شینواری صاحب او د نور زخاورو امریکا کې هم دغه سي حالت دی؟
کاکر صاحب، امریکا کې حالات بالکل بدل دي، دغه وجه دا ده چې امریکا کې کوم آئین دی هغه کې چې رمبه کوم ترمیم شوی دی، دی ورته فرست امینډمنت چې وایي، نو هغه کې خلکو ته د وینا او د اخبار د هر خبر چاپ کولو د دې اجازه ورکړی دی. نو امریکا کې خبره دا ده چې دلته کې څوک انکار چې څوک څه وایي پاغې باندې بندیز نشي لګېدی او چې څه چاپ کوي پاغې باندې بندیز نشي لګېدی د فرست امینډمنت توجه،
یعنی دا سی ویلای شي چې سړی چې سل پسل ازادي ویلای شو کنه پکې کته پورته شي؟
نه جی، سل پسل ازادي هم نه ده، ډیره ګرانه خبره چې پاین کې خدای ته غشته دی. خو امریکا هم په تاسو چې دا کوم رپورټ وي چې کوم رپورټر وداوت بارډرز وای دا رپورټ د هغه کوم کای رینکینګ ارکار، نو هغه کې امریکا هم په هغه نمبر ده، امریکا په 50م ک 50م 50 سرویس کم نمبر ده، او دا هغه وجه دا ده چې حکومت خو ډایرکټ پابندی نشي لګولې، نه سټیټ نه دلته کې فوج تاسو ډایرکټ پکې انوالو ده. خو د تیرو کله راځي چې ټرمپ الیکشن ته ودرېدلې ده، په صحافیانو باندې نور طرف نه بندیزونه ډېر دي، که صحافی سے خبرو کی خلق ورته کنزل کای په ټوئیټر باندې چې خطا خدا دې دی پارټی سایډ اخلي ته دی صحافی ته دی هغه صحافی
مطلب د ریاست لخوازه د ریاست لخوازه خدای بندیز مثلا کڅنګ پاکستان کی الزام لګیږي
نه جی د ریاست تخوا داسې بندیز نشته دلته صحافیانو ته دا سل فیصد آزادی خو چرته نه خو نشتو دی هغې ته هغې ته دلته کې د آئین کې چې کوم هغه دی دی ته
مننه تاسو دواړو په پاکستان او امریکا کې د رسنیو د ازادۍ خبر وکړه خو دلته به پېښور ته ولاړ شو او د یوې ورځپاڼې دفتر ته ځو هلته خبریالان ناست دي او له هغو څخه دا پوښتو چې دوی د سینسرشپ په حواله څومره فشار محسوسوي او پر کومو موضوعاتو دوی رپورټینګ کولای سي نسو کولای نو دا به واورو بیا به میلمنو ته راسو
سر دا پی ٹی ایم دا ملٹنٹ ریلیٹڈ اسٹوریز تھا شروع شروع کی کلا دا ملٹنسی شروع شو پالیسی ڈر لبرل ہو میڈیا باندھی دمرا چیک نہ بھی ہو ود دا پیسج آف ٹائم دس چلو شو دا شزنا دی باندھی سختیاں نے زیاد شو نو غیر سرا صحافیان هم لک کانشس شو سیلف سنسرشپ تا غو شو غا طرف تا
صحافی پتو گوانی که زده خپل ازاده خبرو که ما ترسو پوری چیزه ده طاقت پر خلکو خلاف خبرانه که ما ترسو پوری چیزه ده مافیا اصل مخ نه بربندو ما نو زو بلکل محفوظ یما زیو صحافیوم یما ما عزتوم لک دیر شتا سرکاری دفترونو که زما خبرو من لیکی گی خوچ کلا زه د علاقه د ای سی ڈی سی خلاف یا د علاقه نن سبا هوتا سپتا دا کرنل و میجر دی نو دا اغوی خلاف خبرو که ما یا زه سیاست کی د فوج خلاف خبر کوما یا زد د هایبرید رژیم خبر کوما نو دای مطلب داري چې زه خپل جون سره لوبي کول غواړم زه خپل ځان اغه صورت کې انتهائی غیر محفوظ ګڼم
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاو ته ایډیټوریل پالیسی ښکار شي یو غټ پرابلم چې کم راپیږي اغه دا دی چې د ملک چې کم اداري دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیگل رول پورې محدود نه دی نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایڈیٹوریل پالیسیانه دغه کې نو که موږ انګلیش مو وګورو نو هغه کې ایڈیٹوریل پالیسیانه چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکاره شي خو زیات تر که موږ ګورو نو داسې غونډه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزین اداری دی اغا خپا کول لگ دیر مشکل اغان تکیخ کاری
ابران شوار سیب تاسو واوری دل خبریالان واوری دو سخپل کراسو خصوصا کبالی سیمو تراسو تر اگریز جگڑا والا پاگی که تاسو میادوان وکلا او خو کلش نور سپیسیفیک یعنی مخصوص تاسو پر دی خبر وکی و جنیال تسوی دی کتلو نشوی دی خبریالانو زین خلقو پکی جرنالیزم پریشی دی آیا دا اوس وخت چې مستاس خبرې کوو او خیبر پښتونخوا کې قبایلی سیمې زم سوې هغه حالت چې کم پخوا وو د فاټا په صورت کې هغه اوس هم شته کنه هغه خطرونه بندیزونه هم هغه سي برقراره دي
کاکر سي خطر خوشته خو د ټول پاکستان چې د کڅنګ نه یو چې شوي دا سي په قبایلی سیمه کې مشته خو زه به یو خبر وکړم شاید چیز ما غلط فهمی یا خوش فهمی دا خبری چې دا تیر دو درې کاله وشو چې دلته اوس د چکم وسلواله تنظیمونه دي د هغو اړخ نه په خبریالانو باندې چې کوم مخکې ګواښونه وو هغه یو څه حده پورې کم شوي دي اوس دا آیا د هغوی چې کوم پالیسي وه هغې ته تغییر خوړلی دی یا څه داسې وجه شوې ده چې هغوی نیخ په نیغه باندې هغوی صحافیان یا خبریالان نه په نخه کوي او که موږ وګورو دا سټیټسټکس کې لاړ شو نو په اوو واړه قبایلي ضلعو کې نیخ په نیغه کوم داسې برید اوسه پورې موږ ته مخې نه راغلی په دا دوه درې کاله کې خاص کر بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغی
یعنی وژنې ستاسو په خیال باندې کومې وژنې دي یا تښتونې دي هغه کمې شوې دي خو په مجموعي طور د بیان ازادي چې کوم دغه جرنالستان
دي ګواښ چې وو کاکړ صاحب دا راکاو ګواښ چې وو هغه مست تقریبا کم شوی خو ورسره بیا په څنګ کې د کوم چې سټیټ اکټرز یا
کدا کم شوی دی دا په دې کم شوی دی چې جرنالستانو د دوی غوښتنو ته بس سر ټیټ کړی او کنه به آسیا هغو خپل رویه بدل کړی ده
زویا چې په رویه کې ګوندې څه بدلون راغلی دی مخکې به ډېرې ته په تواتر سره د هغو طرف نه رابطې وي خو رابطې هم یو څو مخصوصه کسانو نه بغیر هر چا سره هغه رابطې هم نشته دی ګواښونه هم کم شوي دی هغو پام چې دی اوس په امنیتی ادارو باندې او کته سو ګورې دا شمیرې دا غو چې کوم بریدون یا غا یا هدفونه چې هغه امنیتی ادارې خو زه دغه کې ما تاسو چې دا خوشبینی هم کېدی شي او دا کېدی شي چې هغه مونږ انګریزي کې یو کنه چې لال بیفور د سٹارم کېدی شي چې مونږ د پاره بیا داسې یو طوفان رواني خدای دې نه کوي چې راشي خو فی الحال هغه خطر لږ کم
شوی دی. فواد علی شاه صاحب ته ځمه خو د دې سوال کې د نننه یو سوال دا لرم چې ممکنه ده یعنی دا تاسو ما صحیح کولای شئ چې ممکنه ده چې خبریالانو چې کمی غوښتنې د امنیتي ادارو استخباراتي ادارو وي یا د وسلوالو وي هغه ته نور غاړه شي نو هغه رپورټینګ نه کوي چې په کوم باندې دوی ته غواښ وسی نو کېدای شي هغه دغه مسلکي کار کې دغه پرې شي وي نو ځکه دوی په خطر کې نه دي. تاسو خو نه ده ممکنه ده دا وجه وي.
بالکل بالکل ستاسو خبره صحیح ده چې هغه رپورټینګ چې په هغو باندې د هغوی پخوا خوشحاله نه وو نو شاید چې په مطبوعاتو کې هغه رپورټینګ اوس کم شوی یا د هغو بد نه ویل کېږي نو خو یو شاید چې دوی پخپله هم دغې ته متوجه شوي چې په عام ولس کې پخوا چې د دوی خلاف کومه کرکه نفرت وو د هغې د کمولو لپاره هم شاید چې هغوی دغه یو بدلون په خپل پالیسۍ کې راوستی او هغه چې کوم مطبوعات دوی منفي روانو دوی په ضد باندې هغې کې یو څه کمی راغلي خو ما خو تاسو ته کاکر صاحب چې دغه خطر یا تکلیف اوس هم شته ختم نه دی او د خلکو په زړونو کې غیره هم شته که دا د وسلوالو تنظیمونو نه ده که استخباراتي ادارو طرف نه ده خو هر یو لامل دی زمونږ میډیا چې ده پرس چې دی هلته اوس هم آزاد نه دی.
دا تاسو ډېره مهمه نقطې ته اشاره وکړه. او فواد علی شاه صاحب زر اعظم تاسو په یونیورسټي کې خپل یو تحقیق کړی دی ستاسو له ملګرو سره او هغه چاپ شوی دی او هغه خو ډېر اوږد دی تقریبا 19 پاڼې دی او بهرحال که په لنډ دا ووایي چې دغه حالت چې کوم تاسو تشریح کړی دی نو په هغه کې تاسو دا راته ویلی سئ چې خبریالان چې نفسیاتي فشار دی نو آیا دغه فشار چې دی دا پر دوی باندې څنګه اثر اچوي تاسو کله را خپل تحقیق راته تشریح کړئ.
کاکر سے مونږ خپل تحقیق کې دا کتو چې کوم په دی باندې کوم هغه چیزونه دي چې دی باندې دا ذهني فشار راولي او هغه څومره دی په پاکستان په صحافیانو کې ځکه چې چا کتلې نو پاکستان کې صحافیانو لپاره ډېرې ادارې دي او ویم اول مونږ خیبر پختونخوا کې موږ کراچۍ کې یو دا چې هغه وی چې مونږ ګورو دی ته ټول هغه کوو چې دی ته سہولتونه ورکو جرنلسټانو ته او چې دی ځینو ګورو بچې آیا ذهني فشار په څومره دی او دغه علاج بیا څنګه کېدی شي چې د دوی مدد وکړی شي نو خو هغه داسې کتو به نه مطلب چې کوم هغه پراپر پروسیجر دی لارې دا هغه چا نه وکړي نو مونږ چې مونږ وګورو په دې کې تحقیق مو په دې کولو چې دا څومره هغه دی په څومره صحافیانو کې دی دا او ولې دی
ستاسو یعنی ستاسو چونکې دا ډېر اوږد رپورټ دی کلنډ وایي ستاسو کومې نتیجې ته ورسېد د خیبر پښتونخوا خبریالان د دې فشار دباو له وجې خپل ذهني طور څومره خراب شوي دي؟
مونږ په چې دې کې وکتو نو مونږ ته تقریبا چې نیمه پورې صحافیان کوم مونږ چې انټرویو کړو سروې کړي وو په هغې کې نیمه پورې تقریبا ډیپریشن دی ڈپریشن او بیا انگزائٹی دا بیا پک سٹریس دے ډیر زیات او د دین اول مونږ بل تحقیق کړو کې پی ٹی ایس ڈی هغه پوسټ ٹرامیٹک سٹریس کوم یو کس ٹرامینا یو غټ غم نه تیر شو هغه چې پکې کوم سیمپټمز نو غم د خیبر پختونخوا په جرنلسټانو کې په دنیا پر نو څومره چې جرنلسټان کتلې شي دي په هغه کې سیوا ده په میکسیکو کې یو ګروپ د فوټو جرنلسټانو چې بعد تک ڈرگ کارٹریلز هغه کوریج به کولو تصویران به وستو په هغه کې د خیبر پختونخوا د جرنلسټانو خوښه هغه موجود او ذهني فشار خو دا غینه علاوه چې د خیبر پختونخوا د جرنلسټان چې موږ خپل تحقیق کلا موازنه کو نورو تحقیقونو سره کوم چې په دنیا کې په مختلف ملکونو کې شوي په دې سیمه کې په جرنلسټانو کې ذهني فشار د ټولو نه سیوا دی او هغې توجه مونږ تحقیق کې دا معلومه شوه چې هغوی دې توجه نه خپل کار سم کولی شي او مخ کا ذہنی فشار دی وجہ هغه خپل کورنۍ ژوند هغه اثر ورزیږي چې هغه خپل بچو سره څنګه خبرې کوي, خپل کوروالو سره څنګه خبرې کوي, خپل مرګر سره څنګه خبرې کوي. ځکه چې یو کس په ډیپریشن کې د ټرامې نه تیریږي او نو هغه چاته ویلیم نشي, ځکه موږ په معاشره کې خو دې ته ذهني مرض خو ته ویل نشي, خلک بیا وایي لیونی دی نو ځان سره انسان.
فواد علی شاه صاحب, بلکې زه به اضافه وکړم تاسو کې هیڅ ما سره انټرویو نه کړی, زه چې کله په پېښور کې ولما نو هغه وخت کې څومره دړکې او بدحالو, نو تاسو یقین وکړئ چې دا سیروځ هم راغلی دی چې زموږ له کور سره نږدې زما لار کې د ګلونو له بوټي سره زما لاس لګېدلو, نو ما به ټوپونه وهل چې را باندې حمله وشوه. نو لاری او کور دا خیر دا به تاسو سره هم شوي, دا به له ابراهیم شینواري صاحب سره هم شوي, دا ماسې یو مثال در کولی. خو پاکستان کې یو بل اړخ دی چې کله اخبارونه او ټلویزیونونه او په دې باندې بندیزونه راغو, نو پاکستان کې بیا ټولنیزې رسنۍ داسې ځای دی چې په هلته کې هر څوک د انټرنیټ له لارې ځخه چې دی هغه خپل د بیان یا د ازادي لري. خو اوس د څه وختونه ځخه پاکستان ټویټر هم بند کړی دی, که څه حکومت داغه نورې وجې ملي امنیت او دا کیسې شي. نو دا ګورو چې په پېښور کې خبریال منظور علي څه وایي چې د بندیزونه خپل دا بندیز او د دې څه مشکل پیدا کړی دی, بیا به تاسو ته راسو.
ټویټر چې کوم دی ډېر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډېر آؤټ سایز انفلوئنس ده, ډېر زیات او شیزونه پکې تر هاي لایټ کیږي. او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچته ای او فالو کوي, سټوریان یې هلته ناراضي. نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریبا 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي. نو هغه خلقو نه ته یو میډیم چې کوم دی خبرونو مین چې کوم هغه د اکسس ختم کړه غي باندې, نو دا ډېر خطرناک شیزونه دي, یریدلو والا شیزونه دي. او ایون هغه ډیجیټل چې کوم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې هم کوشچن مارک لګی چې یاره داسې پالیسیز ګورنمنت فالو کوي.
ابراهیم شینواري صاحب هم دغه سوال کوم چې کوم فواد علی شاه صاحب خبره وکړه چې په خبریالانو باندې ذهني فشار دی, بیا کار نشي کولای, له دې سره بیا ډېر مشکلات تړلي وي. ستاسو په خیال باندې تاسو په دې کې څه اضافه کول غواړئ؟ ځکه تاسو هم تقریبا 25 کال او د ترګریزې جګړه مو ډېر له نږدې ځا لیدلې هم ده او رپورټ کړی هم ده.
کاکر سے خبر شکر مہربانی مقرر کا پدخ کی یو طرف ته د خارجي فشارونه دي, کاغذ استخباراتي ادارو نه دي یا د وسلوالو تنظیمونو طرف نه دي. نو بل طرف ته په قبایلی علاقو کې چې کوم التا د آزاد صحافت په لاره کې ډیر لوی یو خنډ دی, هغه قبایلی روایات او قبایلی دستورونه چې هغه یو ډیر لوی خنډ دی. مثال داسې دی چې زه درې ورځې وړاندې تلم باړې ته, کاکر سے داړه دلچسپ خبره ده. هلته د جنکو یو سکول و چې هغه وران شوی و, هغه جنکو چې په کوم ځای کې سبق ویله او ما د هغې عکس واخیسته, تصویر مور واخیسته, د هغې تصویر په شا باندې د جنکو په شا چې هغه د لمر لاندې ناست د کلا عثمان لاندې د هغو په شا باندې د ډوډۍ پټی و. اوس دغه تصویر چې دی دا خو که فرض کا نړیواله رسنیو ته لاړ شي یا ایون پاکستان په مطبوعاتو کې هم شایع شي, نو دا خو به یو ډېر لوی خبرې چې دا وګوره دا جنکۍ چې دي ماشومانې دا د ډوډۍ او پټي کې ناستې دي او هغه خپل طالب او زده کړه ترلاسه کوي. خو په ځایي توګه باندې په باړه کې به د دغه ډېر بد اغېز وي, ځکه چې ځایي خلک چې دي هغه دې ته تیار نه دي چې د هغوی چې کومه یوه دانده ده هغه خو ته غیر قانوني, خو دا خو غیر قانوني ده پاکستان کې, هغه یو غیر قانوني دانده ده او هغه به اکسپوز شي, هغه به په ډاګه شي دنیا ته. دغه سه حالات هم شته زمونږ په قبایلی علاقو کې چې مونږ که وغواړو هم هغه تصویر چې د قبایلی علاقو دی هغه مشکلات چې په قبایلی علاقو کې خلکو ته رامخې ته دي, اوس لکه هلته چې دی د ودونو پیسه کې تاسو هیڅ خبره نشئ کولی, چې کوم نور دا د کورنۍ خبرې هغه تاسو نشئ کولی, او دا په تاسو باندې همیشه یو فشار اچوي د مشرانو طرف نه, د خپلې کورنۍ طرف نه, ستا کورنۍ ته رجوع شي او هغه ته دا وینا وشي ګیره وشي چې یاره دا وګوره ستاسو دا کور خلک کس ته کوم چې مطبوعاتو کې کار کوي هغه دا موضوعات چړلي دي او دا بدنامي دي کورنۍ راوړې
ده. دا تاسو ابراهیم شینواري صاحب ډېر ښه اړخ ته بلکې په دې بحث کې اشاره وکړه. موږ که یوازې په وسلوالو او په ریاست یا په حکومت یا په استخباراتي ادارو خبره کوو, فواد علی شاه صاحب تاسو اکاډمیکې تاسو علمي بنیادو باندې دا شان ګوري, ستاسو د پاره دغه موضوع څومره مهمه ده چې خپله پښتني ټولنه کا پښتانه دي کبیا په پنجاب سند بلوچستان کې بیا خپل خپل مسلې دي دغه کمې ټولنې دي یا قبایلی یا بیا کلتوري دو د خبريالانو د کار کولو چې کومه دایره دا غي څومره تنګه کړې ده
اکشه دا چې څنګه شنواری صاحب وې دا بالکل همدغه مسله ده دا په پاکستان کې بیا موږ په پښتنو په ریجن کې ډیره ده دا چې نورم چې څومره قبایلی سیمې دي په پاکستان کې او بلوچستان کې د سند کې دغه کې ټول چې څومره جرنالستان کار کوي هغه ته همدغه مسلې دي چې کوم چې څومره تحقیق شوه دی تر اوسه پورې دی وجه دا ده چې کلتور کوم چې زونه دي اغه نه وتل جرنالستانو د لپاره ګران دي ځکه چې د ملک کې ژوند کوي یلته کې خلکو سره ناسته پاسته کوي نو اغه دی وجه چې دا ټوله مسله چې دا ژوند نه وته خو نشي کدی ته لګي چې دا څنګه شنواری شه بوج دا رپورت په فائدو کې او خلک باندې ماشومان ته په نظر وګوري خو تر څو پورې خلک دا نه مانی خبره دی سره نو دی دی یو خو دی بزان سیلف سنسرشپ کوي دی به وای چې یار خلک دا سوشلی اکسپټیبل شي نه دی خلک به نه مانی را سره او الټا به راته مسلې جوړیږي نو هغه دی وجوم د دی رپورټینګ او د دی کار ډیر زیات په هغه باندې اثر پیوځي نه صرف په دی باندې بلکې د دی په کوروالو باندې ځکه چې دی طبيع خلک کوم نمونه اخلي یا په دی باندې کوم تومتونه لګي هغه د وجه هغه ډیر غټ اثر لري ځکه چې څوک یو شیو کې څوک یې چې دا خو کفاس کې یو چړي خار کې اوسې یا تعلیم کړي ولاړ شي خپل کلی تا خپل وطن ته او الته کې داسې تصویر وباسي چې هغه د کلتور خلاف نو خلک یې دا خو تبار شو دا زمونږ نه ده
دا مهمه نقطه ده خو زه په بل خبرې تم راځم ابراهيم شنواري صاحب ځکه چې خبرالانو ته په ټوله نړۍ کې قانون یو تحفظ ورکوي او پاکستان کې هم په دې باندې ډېر جدوجہد وکړي خبرالانو بلاخره پاکستان کې د خبرالانو د تحفظ لپاره قانون هم جوړ شو آیا بایسه ته خبریال دا قانون چې جوړ شوی دی تاسو دې قانون په بنیاد باندې که تاسو که نور خبرالان یست ځان محفوظ غنی کنه هغه قانون تاسو ته د جوړېدو باوجود تاسو نه غنی چې هغه تاسو ته تحفظ ورکولای شي په عمل کې
کاکر صاحب ډېر بخښنه غواړم چې داسې قوانین خو پاکستان کې جوړ شو ګوره چې تاسو لاړ شئ د پاکستان اساسي قانون ته لاړ شئ آئین ته لاړ شئ او په هغه کې شخصي ازادي یا د اظهار خیال ازادي ورته شوې ده په یو کرخه کې خو په درېو کرخو کې په هغه باندې بیا بندیزونه هم لګېدلې شوې د مذهب په نوم باندې د کلتور په نوم باندې د امنیت په نوم باندې د رواج او دستور په نوم باندې نو دغسې قوانین چې دي دا خو اکثر بیا چې کله د هغې په ضد څه کار وشي نو د هغې بیا هغه تشریح په داسې انداز کولی شي چې نه جي دا خو داسې نه وه دا خو هغه شانتې وه دا خو په دې کې دا ویل شو نو که د تحفظ لکه کاکر صاحب ډېره لنډه خبره ده قانون آیا یو وسلوال تنظیم هغه مني هغه نه مني زما تحفظ دپاره خو قانون جوړ شو خو وسلوال تنظیم خو هغه قانون نه مني تاسو راخو پاکستان د غونډ ریاست په ضد په هغه په جنګ باندې دی نو هغه چې په جنگ دی او هغه د سرم تیر دی نو زه بیا زما تحفظ به څوک وکړو څنګه به هغه باوري شي
دا مهمه ده خو فواد علي شاه صاحب تاسو خپله یعنی ګوري لکه څنګه تاسو خپلم خبریال پاتې شوي او په پاکستان حالت ګوري خپله یو علمي او په جرنالیزم له علمي اړخه څخه ګوري تاسو ته ښکاري چې په راتلونکي کې پاکستان غونډې ملکو کې د بیان یا د رسنیو ازادي آیا هم دغه څه نور به سختې شي کې ګنجائش تاسو ته ښکاري یا داسې لارې سته چې د بیان یا د رسنیو ازادي د قانون په چوکاټ کې دننه نوي
کاکا سے ماں تخونه لگی جرا روان یو سو کالو کې دا آزاد جگہ چې تاسو کوم تسلسل ګورئ اول با ډایرک حکومت فوج کولو اوس هغه ډایرک حکومت نه کوي او بل ک تاسو د پاکستان حالات ګورئ تیر ځل چې د عمران خان حکومت او تا کوم چې انټرنیشنل اداري دي ملکونو کې جمهوریت ګوري چې څومره دی اول به ویچ دا هایبرید ریجیم دی او هایبرید حکومت دی په پاکستان کې مطلب دا چې د جمهوری حکومت خو په شای چې دی هغه اسټابلیشمنت کار کوي اوس پړمبی ځل سکاله پاکستان دی هغه نه واوړي دوه پاکستان ته ریټینګ ورکړي د اتاریټیرین سټیټس او اتاریټیرین مثلا چې هلته کې جمهوریت بالکل نشته دی
استبدادي
او جی نو هغه کې چین دی نور داسې ملکونه دي نو چې په داسې ملکونو کې قانون خو یې خو قانون خو اله کار کوي چې کله ار اداره ار چې ملک خلک یې هغه آزادي قانون به امپلیمنټیشن سو چې فرض کې اوس تاسو پولیس سره مسله راشي یا انټیلیجنس ایجنسو سره مو